ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د کابل په سیاست فامیلي سیمه کې د حرفوي جنایتکارانو پر یوه پټنځای د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د 2 تنو جنایتکارانو د وژل کېدو او 4 نورو د نیول کېدو خبر ورکوي. ښاغلی مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دغو عملیاتو په انترس کې ګڼ چاودیدونکي مواد چې د هغه په وینا دغو جنایتکارانو په کابل کې د تخریبي اعمالو لپاره ساتلي وو له منځه وړي دي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو هم په سیمه کې د ډزو او چاودنو د غږونو د اوریدو خبر ورکړی او ویلي چې نښتې یا دغو عملیاتو 2 ساعته دوام وکړ. په پروان، کونړ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په پروان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې پرون ماسپښین د ولایت د شیخ علي ولسوالۍ د جنگلک درې په درواز درکې سیل جاری شو او لکبل 2 تنه مړه شول او 10 تنه نور لا درکې دي. د شیخ علي ولسوال ذبیح الله ترابي ازادي راډیو ته ویلي چې سیل تر 1500 ډیر څاروي هم مړه کړي او کابو سل جریبه کروندې ویجاړه کړې ده. د کونړ په چپې درې او د نورستان په واما ولسوالیو کې هم چارواکي او قومي مشران د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو خبر ورکوي. خو د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په دوحه کې د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی سره وکتل. مجاهد د قطر د حکومت په بلنه د هیواد ته تللی دی. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په وینا مولا یعقوب مجاهد د قطر امیر سره د دو هیوادونو پر دوستانه اړیکو او نورو مسلو خبرې وکړې. قطر له ډیرو کلونو رئیس د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی. ازبکستان ژمنه کړې چې له افغانستان سره ترانزیتي همکاري زیاته او د افغاني مالونو ګمرکي تعرفه کمه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس وایي ازبکستاني چارواکو دا ژمنه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پلاوي ته د تاشکند د سفر په لړ کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ازبکستان د افغانستان له لوري پر ترمز بندر د 2 راکټونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت له افغانستان څخه پر ازبکستان د توغندیو بریدونه تایید کړل. طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د افغانستان له خاورې شریرو کړیو د دو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره توغندي ویشتې دي. تر دې مخکې د طالبانو د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ ویندوی د افغانستان له خاورې پر ازبکستان توغندوی برید رد کړی و. په پاکستان کې د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړه شوي چې شمېر یې 8 تنو ته رسیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبیعي پېښې له اقلیمي بدلون سره تړلې وبللې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل وریځ او باد، د تودوخې لوړه درجه 3.5 او ټیټه 20. هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 40. کندهار د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 90. مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 6.5 او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 6.5 او ټیټه 1.5.
ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال له طالب چارواکو سره په کتنه کې ویلي ملګرو ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
په کونړ او نورستان کې وروستیو سیلونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
لونه مړی دي، مالونه مړی دي، ځمکې مړی دي، خلکو ته ډېر زیات سر و مال تاوان اړولی دی.
د پاکستان حکومت په خپل خاور کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په تذکيري خپل هیواد ته راوړي.
دور دکیږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستن شوي دي او که دغه لړۍ همداسې جاري وي نو ډېر افغانان به بغیر له مشکله خپل هیواد ته راشي.
د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار وایي د طالبانو د مشر له اختریز پیغام څخه ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته نه دي تیار شوي چې په درسته نړۍ کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه څرګندېږي. آیا د لویدیځ له لوري د طالبانو د رژیم له انزوا څخه چین ګټه اخلي؟
زما په خیال چین افغانستان کې خپلې پښې ټینګوي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، په سیاسي لحاظ وي، هم په استخباراتي لحاظ وي، ځکه چې دوی دا فکر کوي چې که دلته بیا څه پېښېږي او د غرب پښه افغانستان ته راځي نو دا به د دوی په ګټه نه وي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن د پنځنبه ورځ د 14 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 14 د 2022 میلادي کال د جولای 8 ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي استازولۍ مرستیال له طالب چارواکو سره په کتنه کې وویل ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. له مارکوس پوتسل څخه طالب مشرانو وغوښتل چې له نړۍ سره د دوی د حکومت د اړیکو او تعامل په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. نور تفصیل یې عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتسل پرون له طالب مشرانو سره د افغانستان پر حالاتو او له نړۍ سره د افغانستان پر تعامل خبرې وکړې. پوتسل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ماموریت په پیلولو خوښ دی او ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. شاغلی پوتسل د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې شاغلی پوتسل په دې کتنه کې د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د طالبانو له حکومت څخه د همکاري او همشغی غوښتنه وکړه.
د یراما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
احمد ضیا احمد تکل دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزیر د یونما له سرپرست څخه هیله وکړه چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او مثمر تعامل رول ادا کړي. یونما تر اوسه پورې له طالب چارواکو سره د شاغلي پوتسل د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دغه کتنو مخکې پوتسل په یو ټویټ کې چې د یونما په ویبپاڼه کې هم خپور شوی لیکلي، افغانستان ته دا ځل د یونما د مرستیال په توګه د ویاړ او درناوي له حس سره وګرځېده. ژمنه کوي چې د افغانستان خلکو ته کار وکړي ځکه چې د دوی هیواد دا مهال له یوه حساس پړاوه تیریږي. راتلونکي میاشت د طالبانو د واک ته رسېدو کال پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت ته رسمیت نه دی پېژندلی. د طالبانو له لوري د ښځو د کار او تعلیم مخالفت سبب شوی چې د طالبانو رژیم په تدریج لامنزوي شي. ورمه ورځ د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو ځپونکی رژیم مباله او ویل چې له خپلو خلکو سره د طالبانو چلند سبب شوی چې د نړیوالو له لوري پر دوی بندیزونه دوام وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د طالبانو د مشر د اختریز پیغام په اړه وایي داسې نه ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته تیار شوي وي چې په درسته نړۍ کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه څرګندېږي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اصلي شرط دی. د طالبانو مشر په خپل وروستي پیغام کې د ښوونې او روزنې او د خلکو د حقونو یادونه کړې ده.
د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر پیغام د هغه وینا تکرار دی چې د علماو د لوی غونډې په نوم د درې ورځنۍ ناستې په پای کې کړې وه. اغلی بار آزادي راډیو ته وویل
Mr. Akhundzada's Eid message in many ways echoes
د ښاغلی اخندزاده پیغام په اکثر برخو کې دغه پیغام تکرار دی چې تیرونه د طالبانو په لوري غونډه کې ورکړی و. دوی ظاهرا ډیرې غوښتنې لري، لکه دا چې د نړۍ له لوري د په رسمیت وپیژندل سي او پانګونه دې وکړي. په یو ډول امر کوي چې نور هیوادونه د دوی په کار کې کار نه لري، خو داسې نه ښکاري چې دوی د دغه اندېښنو ځواب ویلو ته حاضر وي چې په درسته نړۍ کې پر بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو پر حقونو د حملو په اړه یې څرګندې کړي دي. داسې احساسی کې چې دا پیغام د نه همکاري ښکارندوی کوي او یو څه په غیر صادقانه ډول د طالبانو تر واک لاندې د طالبانو او افغانستان په اړه د نړۍ د درک ترنګولي ته اشاره نه ده سوې.
د طالبانو
له لوري د دینی عالمانو په غونډه کې څرګنده نه شوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځي به تر کله بند وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت ښوونې او روزنې ته ځانګړی پام کوي او خلکو ته د هغوی د حق حقونو ورکولو ته ژمن دی، خو د لشپژم ټولګي پورته نجونو د ښوونځیو په اړه څه نه دي ویلي. په دې پیغام کې ویل شوي چې طالبان د افغانستان بچیانو ته د تعلیم په تیره بیا د دیني او عصري علومو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ لپاره هڅه کوي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ چاپ دریا او د نورستان و ما ولسوالیو کې زیات باران لامل سیلابونه راوتل چې خلکو ته د سر مال زیانونه اړولې دي. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا تر اوسه د یوې نجلۍ مړی له سیلاب راایستل شوی، یوه ښځه ورکه ده او د تندر پرېوتو له امله یو تن ټپي دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ قومي مشر حاجي نصر الله خان ساپي تیر شپه لس بجې ازادي راډیو ته وویل چې ماښام مهالې د ولسوالۍ په ګڼو سیمو کې د شدید باران او تندر پرېوتو په وجه سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي.
دغه شدید باران له امله چپې درې ولسوالۍ وتلي کلي کې تندر وغورځېده. یو کس کومه حالت هاشم خان په نوم دی، کوردار کې هم دغه سیلابونه راوتي دي. یو زنانې د کوردار نه وامونه راوړي دي، همدلته چپې درې کې خلکو نیولي نو پلونه مړی دی، مالونه مړی دی، ځمکه مړی دی، خلکو ته ډېر زیات سر مال تاوان اړولې دی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ هم سیلاب ځپلې ده. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وحدت پال نورستاني
کوردار په مرګوداتو کې پل چې د کونړ او نورستان ترمنځ وصلونکي پل ده، متاسفانه دغه پل په کلي شکل سره د منځه تللی ده. دلته د خلکو پټیان بعضې کورونه هم پیوړي دي او یو تن مونږ شهید لرو او د نورو زخمیانو او د نورو شهیدانو معلومات تر اوسه نشته دي. مسافر اوس نشي کولی چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي.
چارواکي هم وایي د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
یو ښځه یو ماشوم دغه سیلاب وړي دي چې له ماشوم کم مړی دی، هغه مندل شوی دی او زنانه تر اوسه پورې ورکا ده. بل یو کس چې په هغې باندې آسماني تندر راغورځېدلی دی او هغه زخمي دی، هغه هم په کومه حالت کې دی. خیریه بنسټونه نه غواړو چې ساحې ته ورشي او د خلکو سره څومره چې کېږي باید هغه اوسه وکړي.
د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې سیلابونه خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو سرکونه، پلونه، سربندونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې او د خلکو کورونه زیانمن کړي دي.
د غرض افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سخت اورښت او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په تذکیرې خپل هیواد ته واوړي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې هغو افغانانو ته چې پاسپورټ یې نه درلود اجازه نه ورکوله چې افغانستان ته لاړ شي. پخوا افغانانو اجازه لرله چې د تذکیرې په خوولو افغانستان ته لاړ شي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د پاکستان حکومت د روان جولای تر نهمی یعنی د شنبه تر ورځې افغانانو ته اجازه ورکوي چې له دې فرصته په استفادې خپل هیواد ته د تذکرې په شولو لاړ شي. سبحان الله یو له هغو کسانو دی چې په پاکستان کې له ډېرې مودې بند پاتې کېدو وروسته تازه خپل هیواد ته ستون شوی. ده وویل
اخوا د ایسار وو بس راتلی نه شو، له کور کې بیماري وه او ګرمي هم زیاته وه، خپله ما اپریشن هم کړی لاس و دا ګېډ کولاو شو بس رواو.
په پاکستان کې زرګونو افغانانو شکایت درلود چې پاسپورت نشي ترلاسه کولی او پاکستان یې بې پاسپورټ نه پرېږدي چې خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو افغانانو چې پاسپورت نه لري او په پاکستان کې میشتي شمیر لکونو ته رسیږي. د دوی په وینا دا کسان که اوس له اعلان شوي فرصته په استفادې خپل هیواد ته لاړ نشي، وروسته به بې پاسپورټه اجازه نه ورکول کېږي چې سفر وکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمشتر مفتي سید غازی الله هاشمی وایي دوی او د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو پاکستان ته ویلي چې افغانان پرېږدي چې په تذکرو خپل هیواد ته راشي.
اوس الحمدلله دغه دوره د کېږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستن شوي دي او که دغه لړۍ همداسې جاري وي نو ډېر افغانان بغیر له مشکله خپل هیواد ته راشي.
د پاکستان سرحدي چارواکي وایي چې د جولای له دوهمې تر پرون چهارشنبې پورې شاوخوا 16,000 افغانان په تذکرو افغانستان ته تللي دي او د اختر په شپو ورځو کې هم د بشري خواخوږۍ پر اساس افغانانو ته اجازه ورکوي چې د تذکرې په شولو خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي په عین حال کې وایي دغو افغانانو او نورو ته به له پاسپورټ او ویزې پرته اجازه ورنکړي چې پاکستان ته لاړ شي.
لبل خوړ پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره پرون د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. بلاول بوټو زرداری په څو ټویټونو کې له بلینکن سره د خپلو خبرو ځینې جزئیات څرګند کړي او ویلي چې په افغانستان کې له روان بشري وضعیت ورآخوې د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او د دوه هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. لبلې خوا پاکستانی رسنۍ وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې یو پوځي وژل شوی او بل ټپي دی. د راپور له مخې دا نښته ډیورن کرښې ته نږدې په میرالي سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د افغان طالبانو په منځګړیتوب له کوچني اختر وروسته د پاکستان د پوځ او پاکستاني طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شو، خو اوس داسې ښکاري چې د دو خواوو خبرې ناکامې شوې او موقت اوربند پای ته رسیدلی دی. په دې برخه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته غوښ شو.
د افغانستان په شمال کې پر سکرو د طالبانو جګړه دا د فادن پالیسي خپرونه دی او مطلب سرلیک دی. مطلب کې راغلی په لرې پرتې بلخاب ولسوالۍ کې وروستۍ جګړه د سکرو په کان کې د ونډې پر سر د طالبانو د مرکزي دولت او محلي کسانو ترمنځ وه. د فارین پالیسی په لیکنه د دغو اختلافاتو اصلي لامل هماغه د سکرو قانونه او دا خبره ده چې څوک باید واک پرې ولري. فارین پالیسی لیکلي طالبان دا مهال پیسو ته اړتیا لري او د سکرو قانونه د دغې تشه د ډکولو ښه لاره ده. د مطلب لیکوال ویلي افغانستان کې له ډېرې پخوا د سکرو کیندنې روانې دي، خو دا کار وروسته له هغه چټک شوی چې پاکستان په کور دننه د حرارتي انرژي له کمښت سره مخامخ او له افغانستان یې د سکرو واردات زیات کړل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا په هند کې د یو افغان کډوال روحاني مشر ظریف چشتي پر وژل کېدو یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی چې 15 کلن صوفي چې ورځپاڼې یې بشپړ نوم حضرت خواجه سید ظریف مودود چشتي یاد کړی، د مهاراشترا ایالت په ناشک ښار کې د دریو نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. ورځپاڼې د ناشک د پولیسو د سرپرست سچن پټیل په حواله ویلي چې دوی د چشتي د قتل په تور یو مشکوک کس توقیف کړی او په دو نورو پسې هم پلټنې روانې دي. پټیل ویلي پر نوموړي څو ډزې شوي خو یوه ګولۍ یې پر ټنډه لګېدلې ده. پولیس ګمان کوي چې نوموړی ممکن د خپل موټر چلوونکي او د هغه د دو نورو ملګرو لخوا وژل شوی وي چې موټر کې ورسره سپاره وو. هندوستان کې په دې وروستیو کې په مذهب پورې تړلې تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. خو پولیسو د لومړنیو څېړنو له مخې اټکل کړی چې د چشتي لانجه ممکن د ملکیت پر سر راپورته شوی وي. ظریف چشتي چې په صوفي بابا مشهور دی، په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر څرګندېده او په هند کې یې ګڼ شمېر مریدان هم پیدا کړي وو. مطلب کې راغلی چشتي له څلورو کلونو راهیسې په ناشک کې اوسېده او یو یوټیوب چینل یې هم چلوه.
ډیپلوماټ مجلې پرون په یو لیکنه کې ویل چې د لویدیز له لوري د طالبانو د رژیم له انزوا څخه چین ګټه اخلي. د چین په اړه ویل کېږي چې د هیوادونو له بېوزلۍ او نورو اړتیاو ګټه اخلي. چینایان هڅه کوي په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پیسو ته اړتیا لري د افغانستان د قانونو قراردادونه په ښو شرایطو ترلاسه کړي. اسمت سروان د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی.
چین دا وخت په افغانستان کې مهم کردار لري او که وګورو په افغانستان ته داخليدونکو خارجي اتباعو کې 50 یا 60% د چینایان دي چې دوی په افغانستان کې هم تجارت لپاره راځي، هم د قانونو د سرویګانو لپاره راځي، هم ممکن ډیپلوماټانو او د استخباراتي ایجنټانو په نوم افغانستان ته راځي. او په عین حال کې دوی دا هم نه ده کړی چې د امارت په رسمیت وپیژني، خو البته چین په دې توانېدلی ده چې طالبانو ته دا تاثر ورکړي چې په اوسنیو حالاتو کې موږ د تاسو سره نږدې اړیکې لرو، په رسمیت مو نه پیژنو، خو بیا هم تاسو پیسو ته ضرورت لري او موږ د نړیوالو قوانینو نه ځانونه بچ کوو، یو ډول د قاچاق په ډول باندې تاسو سره تجارتونه کوو، نغدې پیسو باندې مال اخلو، چین ته وړو یا صادرو یا واردوو. نو دا وخت موږ یو ډول د تاسو باندې احسان کوو، خو په عین حال کې زما په خیال چین په افغانستان کې خپل پښې ټینګوي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، په سیاسي لحاظ وي، هم په استخباراتي لحاظ وي، ځکه چې دوی دا فکر کوي چې که دلته بیا څه پېښېږي او د غرب پښه افغانستان ته راځي نو دا به د دوی په ګټه نه وي.
سبزی صاحب، هغه څه چې طالبان ورته اړتیا لري، یعنی مالی مرسته یا په پراخه پیمانه داسې پانګونه چې طالبان پر خپل اقتصاد روان وساتي، دا چین ورکولی سي؟
چین په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې تر یو حده یو کنټرول حده انویسټمنټ کوي، تر څو هغه مهمې پروژې یا قانونه د هغوی قراردادونه ترلاسه کړي، خو سرته نه رسوي. لکه ښه مثال یې د لوګر د کانو، لوګر د میسو کان د چې دوی تقریبا 17 کال وړاندې قرارداد وکړو، خو بیا دوی ناکام راغلو چې عملا دلته کار شروع کړي. یعنی نور څوک هم پرې نه خو چې دغه کان قرارداد واخلي، دوی په خپله واخیستلو، خو بیا په نورو بانو باندې هغه د کار ته سره نه کړلو.
د سیاسي چارو کتونکی او ژورنالیست سمی یوسف زیو چې د ډیپلوماټ مجلې د وروستۍ لیکنې په اړه خپل نظر سره شریکاو. ډیپلوماټ مجلې پرون لیکلي چې د لویدیز د لوري د طالبانو د رژیم له انزوا څخه چین ګټه اخلي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، ماخام تر 2 بجو دوام کوي. پر همدې څپو له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د کندز ولایت د ګلتپې ولسوالۍ عمومي سړک د څه باندې یوې لسیزې وروسته د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاص شو. د دې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ګلتپې عمومي سړک د ماینونو او ناچاودېدونکو توکو له خطر او ګواښ څخه پاک شوی او د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاص شوی، او دوی هم اوس ډېر خوښ دي چې په لنډ وخت کې پر دې سفر تګ راتګ کولی شي.
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ عمومي سړک د څه باندې لس کالو وروسته د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاص شو. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې د دوی عمومي سړک د څه باندې لس کالو راهیسې د جګړو او د ښخ شوو ماینونو له امله د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی و او دوی به د سختو ستونزو په ګاللو سره له فرعي لارو کندز ته تګ راتګ کوه. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسېدونکي عبدالله عثمانزي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
ډیر خوشاله یاستو چې د زمنګ د ګورتیپی سرک خوش شو. خو به مونږ ډیر په سختو لارو په ځنګلونو کې راتاویدلو، اوس دا زمنګ سرک جوړ شو. دا زمنګ دهقانانو ته، زمنګ ولست مریضانو ته، ټولو ته دا یو نعمت دی.
د دې ولسوالۍ خلک وایي چې د ګلتپی کندز ترمنځ 40 دقیقې مزل دی، خو د عمومي سړک د تړل کېدو له امله دوی 40 دقیقې مزل په یو ساعت کې ترسره کوو. د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی محمد عارف وایي:
سرک خورو را دغه سی سال سرک تیکا تیکا دی ور پاک مینونو چې غلبیل کړی دی، بمونه پی ورو رګلا غار غاری کړی دی چې سرک مونږ ته جوړ شي. 100 روپۍ کرا ده، 50 روپۍ ده براشي. دا ګټه د چا ده؟ ګټه د ملت ده. جغل به پی واچي ورو رګلا، خدای به ماسی سره والی پوخ به کی ساز به کی.
د ګلتپی ولسوالۍ خلک له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ سړک په اساسي ډول ورغوي ترڅو خلک په وخت سره خپل کرنیز محصولات او ناروغان مرکز ته ورسوي. د دغې ولسوالۍ د قلاچی د سیمې یو اوسېدونکی شمسدین شینواری وایي:
دا سړک زموږ خراب دی، ډېر په بد حالت کې دی. نور دلته ډېر مشکلاتونه دي په دې ساحه کې وروره، لکه موږ کلینیک نه لرو، مکتب هم دسي صحیح دغه نه لري، کې دا تلیفوني پایې نه دي. دا دلته په دې ساحه کې بیخي صفر دي، کار نه کوي، بیخي قطع دي. سړک خو خامخا موږ ته ګټه لري وروره، سړک په آبادي ده وروره، دا غټ خدمت دی دولت ته.
د ګلتپی ولسوال مولوي عبدالقدیر حمزه وایي چې د دې ولسوالۍ پر 45 کیلومتره سړک د جغل اچونې او ترمیم کار پیل شوی دی.
کومک تیلی خلی فواید یاما کرده هم مقدار که
در ولایت مقام په حال وزول او د کندوز د ټولګټو چارو ریاست او د سیمې د خلکو په همکاری سره د دی ولسوالۍ پر 45 کیلومتره سړک د جغل اچونې او ترمیم کار پیل شوی دی او په بشپړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې سي. انشاءالله په راتلونکي کې به د ګلتپی سړک په اساسي توګه ورغول سي.
ګلتپه پخوا د کندز ښار اړوند سیمه بلل کېده، خو په 1994 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د کندز لپاره 3 نوې ولسوالۍ منظور کړې، یوه هم پکې د ګلتپی سیمه وه چې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه. د نوموړي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په 13 کلونو کې په دغې ولسوالۍ کې د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي، ځکه لا هم خلک د برېښنا، روغتیا، کرنې، اوبو لګونې، پوهنې، ترانسپورت او د څښاک اوبو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي او اوس هم ستاسو پیغامونه اورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
موږ پیغام دغه دی، زه د هلمند څخه خبرې کوم. دغه موږ دغه افتخاري استادان یو، معلمین یو، دغه زموږ تنخواه یو نیکه پر غاړه اخیستې ده. اوس دغه زموږ تنخواه ده د بنده ده، دا درې څلور میاشتې کېږي. موږ د دغه چې سخت مشکل پر مخامخ یو، ولاکه یا د باندې وتلی شو یا د پوروړو د لاسه وتلی شو. بس په داسې مشکل کې مریضان راته پراته دي، بس را کړیا را زه غواړي. زموږ د یونیسف تدبیر په درنښت سره هیله ده چې دغه زموږ د ماشو کار وکړي. یونیسف په رښتیا سره خدمت کړی افغانستان ته. یونیسف کې یو نوکه زړه پر موږ وسوځي. موږ د سخت مشکل سره مخامخ یو او مننه د ازادۍ د راډیو څخه چې زموږ پیغام نشر کړي.
زما په نظر افغانان باید له دې غونډې څخه هېڅ کمه ونه کړي، ځکه ځینې ملایان وایي چې هغه کسان چې د امارت څخه ملاتړ نه کوي نه مني، وایي د هغو سرونه باید پرې شي. او ملا عبت الله اخندزاده وایي چې د نړۍ سره هېڅ ډول تعامل نه غواړي. تر حال دا چې ملا عبت الله اخند په خپله یو داسې هېواد کې اوسېږي چې د ده ننګوته او جامې چې اوس هم د ده په تن دي، هغه هم د بل هېواد یو جوړ دی. یعنی تر دغه اندازې پورې موږ ضرورت لرو. نو زما په شخصي نظر دا د افغانستان د 15 ګوندو څخه چې رسمي ګوند دي شپږ اویا یم، غیر رسمي ګوند دي چې راټول شوي دي، د دې لپاره چې څنګه خپل واک ته دوام ورکړي او څنګه خپل منځي اختلافات ورکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.